په پېښور کې د غرمې 12 بجې شو ریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو رسپانو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو خبرونه له نجیب عامر څخه وو.
السلام علیکم. په مکرای د خبرنو سرټکو ته خوست میشتي وزیرستاني کډوال وای افغانستان د سندو مخه نه دنیولي. واوري او خراب موسم د افغانستان سالنګونه ځپلي مسافر د ستونزو سره مخ دي او د روس امریکا ولسمشرانو د فلسطین او اسرائیل ترمنځ شخړې په اړه ټلیفوني خبرې کړې. پوره خبرونه په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو پرون د وی خبري غونډې په ترڅ کې ویل دوی د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوال ادارې نه غوښتنه کوي چې له دوی سره د بیرته ستنیدنې پر مهال لازمي مرستې وکړي. دوی چې د خوست د کډوالو د چارو ریاست په انګړ کې خبرې کولې هغه خبرې هم بې اساسه وبللې چې ګواکې افغان حکومت د دوی د ستنیدنې مخه نیولې ده. د کډوالو یو مشر ډاکټر حیات مسعود ویل
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنیږو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تګ زمینه برابره کړې نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنیږو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمینې برابرولو ډاډ ترلاسه کړو.
تر دې وړاندې پاکستانیو چارواکو ویلو چې په افغانستان کې د میشتو وزیرستاني کډوالو د ستنیدنې پروسه د فبروري په 6مه پیلېږي خو افغان چارواکو یې مخه نیولې ده. په خوست کې د کډوالو د چارو رئیس هاشم حلیم هم دغه تورونه رد کړي او وایي دوی د کډوالو سره په ستنیدنه کې خپلې مرستې نه دي سپمولې. دی وایي اوس هم 2000 ثبت شوي وزیرستاني کورنۍ په خوست ولایت کې استوګن لري. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړنی لیست خور کړی. خو د دغه ادارې وایان الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د سینټ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په 2 ورځې وروسته خپور شي. الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې اوس د دغو نوماندانو د اسنادونو څېړنه روانه ده.
که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا دغه رنگی په د قرضی پی او ډیفالټری هغه د سټیټ بینک سره یا دغه رنگی د چا سره د دوو ملکونو نېشنلټی ډوول نېشنلټی څه توای نو دې د مونږ سکروټنی وای د مونږ عمل بکو چې د چا سره دا قسم خبري هغه به مونږ په سکروټنی کې ریجکټ کوو باقی چې څومره یې به مونږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
په پاکستان کې هر کال د سینټ ټاکنې د مارچ په 2مه نیټه ترسره کیږي. دا ځل د سینټ د 2500 سیټونو لپاره امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. سینټ ټول 100 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 30 کسان ورځي. تر څنګ یې 8 د قبایلي سیمو او 4 د مرکز اسلام آباد څخه سناتوران ټاکل کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره د سیمې پر امنیت خبرې کړې. خبر پاڼه زیاتوي چې دواړو وزیرانو د تجارت، اقتصاد او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په همدغه ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې دواړو خواوو یادونه وکړه چې په افغانستان کې روان حالت د سولې خواته بیول به سیمایزي همکارۍ ته چټک وده ورکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د خپل ولسمشر هغه بلنه د ځان سره وروړي وه چې نوموړي پکې د پاکستاني ولسمشر ممنون حسین څخه د تاشکند د سفر هیله ښودلې. د افغانستان د سالنګونو د پاملرنې او ساتنې د ادارې امیر وایي د شپې پر مهال د دغې لوی لارې بندېدل یو موقتي اقدام دی او اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ پرانیستې ده. جنرال محمد رجب مشال لډیو ته ویل چې امکان لري تر پنجشنبې د سالنګ لویه لار بیا هم وتړل شي. د سالنګ د پاملرنې او ساتنې د ادارې امیر زیاته کړه چې له اغېزمنو کسانو سره د مرستې لپاره 25 مرکزونه شته چې خلک کولی شي د اړتیا پر مهال دغو مرکزونو ته ورشي. جنرال رجب د دې لارې له مسافرینو غوښتي چې پر دې لارې تګ راتګ پر مهال بشپړ چمتووالی ولري او د موټر لپاره مجهز وسایل او خوراکي مواد له ځان سره ولري. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل امریکایي سیال ډونالد ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې په اړه خبرې کړې. دواړو مشرانو د فبروري په 12مه د خبرې مخکې لاغې وکړې چې پوتین د فلسطین له مشر محمود عباس سره په مسکاو کې وکتل. د فلسطین د مشر او د روسي د ولسمشر ترمنځ د بندو دروازو تر شا تر خبرو وړاندې ولادیمیر پوتین تاس او انټرفاکس سره د خبرو پر مهال وویل هغه همدا شیبه د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره وغږېده. هغه زیاته کړه واضح ده خبرې د اسرائیلو فلسطینیانو ترمنځ پر شخړه متمرکز وي. پوتین وړاندې ویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د اختلافاتو په کمولو خبرې وشوې، ځکه چې د سیمې اوسنی صورتحال د ده په وینا هغسې نه دی چې کرملین لیدل غواړي. د روسي خبري اژانسونو د محمود عباس له خولې لیکلي د واشنګټن د وروستیو پرېکړو نه پس دوی په دې نه دي تیار چې د اسرائیلو سره د شخړې هوارۍ لپاره امریکا د یوازیني منځګړي هیواد په توګه ومني. روسی چارواکو د هغې الوتکې د ترلاسه شوو سبتي ماشینونو څېړنه پیل کړې چې د یکشنبې په ورځ د مسکو نه د باندې رانسکوره شوه او یو اویا کسانو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د روسیې مرستیال وزیر آرکیډی ډی ورکوویچ پرون ناوخته وویل چې ایمرجنسي ټیم د الوتکې معلومات یا ډیټا او د پیلوټ د خونې ثبتونکي آلې موندلې چې د دې ځواب په موندلو کې به مرسته وکړي چې الوتکه څنګه د حادثې سره مخ شوه. څېړونکي وایي دوی خپل کار ورله مخې پیل کړی. په همدې حال کې ساراتوف هوایي شرکت ویلي دوی د پریوتې الوتکې په شان نورې الوتکې له الوته ودرولې او د څېړنو د ټیم د لاسته راوړنو مخې ته د راتلو انتظار باسي. دغه دوه ماشین الوتکې د روسیې او یوکراین لخوا په ګډه د 2000 کال په لومړیو کې جوړې شوې، خو بیا وروسته چې په 2014 کال کې د کرایمیا سیمې په سر د مسکو او کیف اړیکې خرابې شوې، نو د دغو الوتکو جوړول په ټپه ودرېدل. یوکراین د فبروري په 12 وویل چې د څېړنو په موخه مسکو ته خپل ماهرین استوي. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو د نجیب امیر نه اوریدل په روانه خبرونه کې اوري. د افغانستان پر خاور میشته وزیرستاني کډوال وایي تر هغه چې د پاکستان حکومت او پوز د دوی غوښتنې نوي منلې خپل کورونو ته نه ستنېږي. دا غوښتنې څه دي؟
چې د پاکستان حکومت لخوا د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمینې برابرولو ډاډ ترلاسه کړو.
پاکستان او طالبانو تایید کړی چې مرستیال مشر یې خان سید سجنا تیر اونۍ پر شمالي وزیرستان د امریکا د بې پلوټ الوتکې په یوه برید کې وژل شوی دی. راپورټونه وایي په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د وژنې په تور ککړ د پولیسو د افسر راو انور درې ملګري نیول شوي دي. د پښتون تحفظ غورځنګ یو مشر غوښتنه کوي چې حکومت باید راو انور او دغه ټول ملګري ونیسي.
موږ دا وایو چې پورا ټیم ونیول شي او هغه خلکو وشي چې ماورای عدالت وژنې کړې دي د پښتنو.
او د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د هغو پاکستاني وګړو اسناد څېړي چې د سېنات راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي دي.
که په کوم سړي باندې کیسونه یې د کرپشن خرځي دي نو دغه به موږ په سکروټني کې ریجکټ کوو.
دله د مشال رادیو سره اوسه. او دا هم ولنه موضوع په خوست کې د میشتو وزیرستاني او کډوالو مشرانو خپل کورونو ته د ستنېدو په اړه غوښتنې په وی خبري ناشته کې له رسنیو سره شریک کړي دي. دوی د نورو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان له حکومت او پوت څخه غواړي چې د دوی سیمې له ماينونو پاکي کې، ځکه چې په خبره یوازې تیر کال په یادو سیمو کې آتش پیت ملکیانو ته په 14 کې مرګ ژوبلا وخته ده. دوی زیاتوي په تیرو پړاونو کې ستانه شوي کډوال هم لګن ستونزو سره مخامخ دي او یو شمېر کورنۍ بیرته خوست کړه شوې دي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال وایي چې د افغانستان دولت او خلکو یې د بیرته ستنېدو مخه نه ده نیولې، بلکې دوی په خپله پریکړه کړې هغه مهال به وزیرستان ته ستنېږي چې د پاکستان حکومت لخوا د ښه ژوند ډاډ ترلاسه کړي. یاد څرګندونې د دوشنبې په ورځ د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر مشرانو د خوست د کډوالو چارو ریاست په انګړ کې رسنیو سره د یوې خبري ناستې پر مهال وکړې. د وزیرستانیو کډوالو د شورا مشر ډاکټر حیات محسود چې د کډوالو د بیرته ستنېدنې په اړه د مشرانو اعتمادي سپریکړه لیکولوس په کې راغلی ول چې
موږ تر هغه بیرته وزیرستان ته نستنېګو تر څو چې نسیار د کډوالۍ د نړیوالو قوانینو مطابق زموږ لپاره د بیرته تک زمينه برابره کړي نه وي. هغه وخت وزیرستان ته ستنېګو چې د پاکستان حکومت لخوا زموږ د مهاجرت د حقوقو تضمین او د ښه ژوند زمينې برابرولو ډاډ ترلاسه کړو. کوم متاثرین چې بیرته ستنه شوي دي د غنو ستونزو سره مخامخ دي.
د وزیرستانوی کډوالو یو تن ملک شیر عزیز ول
ان اف سی آر شتا او قانون شتا چې په دې قانون باندې میش لوړ شي میش به ډیر خوشحال وي. ولې چې د چا مثال کور رنگ وي د چا نقصانات شو وي په کار د چا نقصانات د حاصل کو.
ملک حبیب هم وای پاکستان حکومت دې دوی په داسې حال کې نه غواړي چې سیمې د وسلوالو لشتونه نه دي پاک شوي.
دا سودانستانه کوي چې د میش وطن کړل نوي سپانوي متویا چتورڅا میش تا چې کما د دوه ورځې تکلیف دای د دوه ورځې چې کما د میش تا زحمت تا دای و زحمت تا چې کما د ناروغلي د لاو ژوند تیریږي چې دوه ورځې لورشي از ژوند میش بیا خرپیږي.
د خوست د کډوالو چار رئیس هاشم حلیم وایي چې دا مهال په یاد ولایت کې و نیم زره بایومیټریک شوي وزیرستانیو کډوالو کورنۍ اوسیږي. هاشم حلیم زیاته کړه یونیچسیار وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او افغان حکومت به هم په خپله برخه کې هغوی ته د تعلیم او روغتیا په ګډون شته اسانتیاوې جاری وساتي.
نجیب الله خیلو بل پلو اوریدونکو په پاکستان کې میشت اکثر افغان کډوال وایي په اوس وخت کې دوی د خپل وطن تک ته ځکه زړه نه کوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ډیر خراب دی. د پاکستان حکومت په هغه هیواد کې میشتو سلګونه زره افغان کډوالو ته د راتلونکي میلادي میاشتې تر پای پورې وخت ورکړی چې په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه شي. فرانس پرس اجانس په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اندېښنو په باب یو رپورټ پور کړی. مهم ټکی له نوریاس نوري اورو.
محمد نبی یو افغان کډوال دی چې کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسی. اسلام آباد پر هغه او نورو شاوخوا دو میلیون کډوالو فشارونه راوستي چې بیرته افغانستان ته ستانه شي. دیش کلن محمد نبی وایي یو ځلې په 2015 کال کې افغانستان ته بیرته تګ تجربه کړی دی.
پنځ کې تلیو تقریبا 2008 کې نو واپس موږ راغلو دلته. بیا په دې کې کې بس بیا روزګار ژوندۍ داسې حالات موږ واپس رالو چې یو سړی یو کډه دی او ځان وړي او بل ځای ته کنه نو دې اقل دومره شی غو ځان سره وړي چلته واغوندي په ځان باندې واچي یو کپڑا بستر چي شي موږ صرف دا کپړې ځان سره وړي ولې موږ سره کریان ورنه.
د نبی او نورو افغانانو لپاره افغانستان ته تلل به خطر نه دی. په تیر بیا هغو جګړو او خونړیو پیښو ته په پام سره چې په دې وروستیو کې زیات شوې دي په ښارونو او لرې پرتو سیمو کې د خونړیو حملو مسؤل د اسلامي دولت ډله یا داعش او وسلوال طالبان بلل کیږي. عبدالحمید او محمد ولی په اړه وایي
تکلیفونه دي خامخا او جګړې دي. دا څومره چې بمو چاودو کابل کې تقریبا 300 کسان پکې زخمیان او سپکې مړو شو نو چې وسړی وای امن د وطن کې دې ته د امن نوم نشي څوک خودلې
نو خوشاله شو ته نه یې مرګ تړلا دا بار حکومت نه پرې دی او لاندې دوی نه پرې دی دا خانه د عمل تک دا ولګه تندې مملت به تیرو مرو خو بنه کنه.
د پاکستان دولت تر فشار لاندې دی چې په خپل خاوره کې د ترهګرو مرکزونه لمنځه یوسي. اسلام آباد ادا کوي چې یو شمیر دغو سخت دریزو د افغان کډوالو په کمپونو کې پناه اخیستی او همدا علت دی چې باید دوی له پاکستان نه ووزي. ښایي د یو شمیر کسانو لپاره د اسلام آباد اندېښنې د منلو وي خو یو شمیر نور په دې باور دی چې پاکستان له افغانستان سره د سیاسي شخړو په ترڅ کې له افغان کډوالو د کابل په وړاندې د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د چارو کارپو سیف الله محسود
whenever pressure has mounted on the pakistan from the
هر کله چې پاکستان د امریکا او نړیوال ټولنې تر فشار لاندې راغلی همدا پلمې کړی چې ګواګی د نارامۍ علت په پاکستان کې هغه سیمې دي چې افغان کډوال پکې اوسي. د دې لپاره د دغه سنځي په وړاندې ولاره دا چې افغان کډوال خپل هیواد ته واستوي سوداسي ونان ګیرل شي چې دغه سنځه له پاکستان نه سرچینه اخلي.
پاکستان د تیر میلادي میاشتې په وروستیو کې په دې هیواد کې د راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدو موده دوه میاشتې نوره تمدید کړه. خو د اسلام آباد په کمپ کې کډوالو ویلي چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره چې په وروستیو کې ډېر خراب شوی ښایي هغه کسان چې په خپله خوښه بیرته افغانستان ته ستنېږي ستنېدلې لنډمهاله وي. د فرانس پرس په لیکنه په پاکستان کې میشت افغان کډوال دوه انتخابونه لري. په پاکستان کې په پاتې کې دو سره به پر خپل ځان مخ په زیاتېدونکي فشارونه مني یا به خپل هیواد ته ځي چې هلته به د دوی او د اولادونو ژوند د جګړو او ناامنیو له خطر سره مخ وي.
د مشال رادیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تان دی هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال راڈیوی مجلا
پا درینی مو بجو
سروے
پا سلورنی مو بجو.
پاکستاني طالبانو د دوشنبه پر ورځ یعنی پرون تایید کړ چې د دې ډلې مرستیال مشر د امریکا د بیپلټ الوتکې په برید کې وژل شوی او دوی خپل نوې مرستیال ټاکلې ده. د پاکستاني طالبانو یو بیان ویلي چې خان سید سجنا 13 پر شمالي وزیرستان د بیپلټ الوتکې په یو برید کې وژل شوی ده. پر دې موضوع د رایټرز خبری اژانس د رپورټ مهم ټکی له اجمل انسخه
د پاکستانی طالبانو یو ویاند رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په برید کې یو مشر وشل شوی. محمد خراسانی د خبري ایجنسی ویلي موږ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستان د طالبانو د تحریک د مرستیال خالد مسید وشل کېدل تاییدوه. نوموړي ویلي د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله مفتی نور ولی ولی د خالد مسید یا سجنا پر ځای د پاکستانی طالبانو د تحریک د مرستیال په توګه ټاکلی. که څه هم مخکې پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د بی پیلوټ الوتکو دا بریدونه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په پکتیا ولایت کې شوي چې پکې خالد مسید یا سجنا وژل شوی، خو پاکستانی طالبانو د دوشنبې په ورځ ویل دا برید په شمالي وزیرستان کې شوی او د دوی دا مشر هم هملته وژل شوی. رویټرز خبري ایجنسی وایي مفتی ولی به هم د خالد مسید په څیر په وزیرستان کې د افغانستان پولي ته نږدې وسلوال فعالیتونه رهبري کوي. رویټرز خبري ایجنسی د پاکستانی طالبانو د سرچینو په حواله زیاته کړې چې مفتی ولی چې په غرسترګ مشهور دی د پاکستانی طالبانو یو سرسخت قومندان ګڼل کیږي چې د کراچۍ ښار په شمول د پاکستان په خارجي سیمو کې د فعالیت تجربه هم لري. د خبري ایجنسی ویلي مفتی ولی د پنجاب په مهم ښار فیصل آباد کې په یو دینی مدرسه کې سبق ویلی او په وروستیو کې د پاکستانی طالبانو د یو پخواني مشر بیت الله مسید په ستاینه کې چې په 2009 کال کې د بی پیلوټ الوتکو برید کې ووژل شو یو کتاب هم لیکلی. پاکستانی چارواکي دا کوي چې د 2014 کال په پوځي عملیاتو کې په قبایلي سیمو کې وسلوال ځپلي او د دوی ډیری افغانستان ته وختي، خو دا چې قبایلي سیمو ته د ژورنالستانو لاسرسی محدود شوی په خپلواک توګه د دې دعوو تاییدول سخت دي. په وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو مشر په داسې حال کې وشل کیږي چې په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو په اسلام آباد کې څو رسنۍ اعتراض وکړ او د پاکستان له حکومت او پوځي وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د روانې نامنې پای ته ورسوي، په پوځي عملیاتو کې د ولسي خلک نه ځوروي، د قبایلي سیمو څخه تریتم شوي ځوانان د محکمو کې حاضر کړي او په دې سیمو کې د ښودل شوي ماینونه پاک کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو داسې خبرونه دي چې د پاکستان پوځ مشر نن کابل ته رسیدلی دی، نو په دغه موضوع تازه معلومات اخلو. له کابل را سره خپل خبریال حدیث پردیس د ټلیفون په لیک راغلی دی. پردیس صاحب، تاسو ستړي مشي او کراته ووایي چې تاسو څه معلومات لري، دی بله چا سره د پاکستان پوځ مشر بله چا سره ویني په کابل کې او پر کومو مهمو موضوعاتو به خبرې وکړي؟
مننه. سلامونه تاسو د مشال رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، د پاکستان د پوځ مشر قمر باجوا نن سهار کابل ته را رسیدلی. د ښاغلي باجوا سفر هدف کابل ته د امریکا د مرکزي قومندې لخوا کومه غونډه چې امنیتي غونډه چې په کابل کې پرون پیل شوې وه، په غونډه کې د ګډون تفخودل شوی. د ښاغلي باجوا سره البته د یو پلاوی امنیتي پلاوی مشري کوي او شیبه مخکې ما د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري سره خبرې وکړې. دوی ویل چې د باجوا سربیره د منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو لوی درستی ځان هغوی هم په دغه ناسته کې ګډون لپاره په کابل کې دي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره یې لیدکاتې کړي دي او تمه ده چې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې او د نشه یي توکو د قاچاق په رابطه به دغه کانفرنس کې چې کابل کې پرون پیل شوی و نن به پای ته رسیږي بحثونه وشي. تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته چې قمر باجوا به له کوم افغان پلاو سره ګوري، خو داسې رپورټونه شته دي چې دی به له لوړپوړ افغان چارواکو سره ګوري او په مهمو موضوعاتو او په مشخصه توګه د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په رابطه باندې بحثونه چې کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ دوام لري په دې اړه به هم خبرې کیږي. بلې،
صحیح شو. ډیره مننه حدیث پردیس اوریدونکو، له کابل زمون خبريال او تاسو ته چې لکه څنګه اوریدل، کابل تنن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تللې دي. دغه تل یو سیمه ایز کانفرنس روان دي چې د نورو سیمه ایز هیوادونو د پوز مشران هم ورته راغلي دي، د پاکستان پوز مشر هم ورته تللې دي. او په دغه موضوع چې څنګه مونږ ته تازه نوې معلومات لا استرازیل تاسو سره به شریکو.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
پختون تحفظ غورځنګ په اسلام آباد کې د حکومت تر دې واده ورسته خپل سورزنه احتجاج د یوې میاشتې لپاره وځنډوه چې د وزیرستان د وزوان نقیب الله مسعود په وژنې تورن د کراچۍ د ملیر پولیسو معطل شوی مشر راونور به نیول کیږي. اوس رپورټونو تر مخه د پټ شوي راونور درې پولیس ملګري نیول شوي دي. زموږ همکار بشیر ګواخ په دې اړه د پختون تحفظ غورځنګ له یو مشر الانور ننګیالی سره مرکه کړې. په سر کې لغه پوښتلی چې آیا د دې دریو پولیسو نیول په دې معنی دي چې حکومت خپلې وعدې پوره کوي؟
مونږ دا وای چې پورا ټیم مدد چې کوم چینل او پنځلا کې شپږ کسان دي یا شل کسان دي چې ټوټل ونیول شي او مونږ ته ویره دا ده چې مړی نه کی. مونږ دا وایو چې ونیول شي او هغه خلک وشي چې کوم دا پنځلا کې نه کلا د یو ځای باندې ماورای عدالت قتلونه کړي دي وژنې کړي دي د پښتنو. نو مونږ دا وایو چې هغه قوتونه چې د پر شا وو چې هغه مونږ ته ښکارا کې چې هغه څوک وو مونږ صرف روانور نه خایو رو انور په شا باندې نور ډېر قوتونه وي چې دا وژنې کولې او د دوی ملاتړ یې کاوه. مونږ وایو چې مونږ ته د اوس عام رخ ښکارا کې چې هغه څوک دي.
نو الله نور تاسو ته داسې ښکاري چې وعده حکومت پوره کوي او حکومت روانور ونه نیسي نو تاسو به مخکې څه کوئ؟
نو موږ په والی ورځ ورته مو خپل نشه ورکړې ده چې یو میاشت ټیم دی یو میاشت کې تاسو داسې کارونه چې څومره مطالبه دي ومنلې خبرې کاغه ومنلې د ظلم مونږ ډېر کم تعداد سره راغلي وو بودنه په لکونو تعداد کې به مونږ پښتانه راوالو. نو مونږ باندې به هیڅ اثر نه پرېوځي. مونږ ورته ویلي دي چې کسان دې تاسو سره دي کسان دې تاسو سترګې لاندې دي. نو دوی دا په کار ده چې هر څومره ضروري چې کوم قاتلان دې ونیسي. کره خبره ده چې هر څه کېږي د دوی د واټساپ نمبر هم خلاص راځي دام کار کوي. نو په کار ده چې هر چېرته وي وایي چې په زر نظر چې گرفتار شي او د دوی خوښه چې د دوی گرفتاروي یا نه. نو مونږ به خپل نیټه چې کله راشي مونږ به خپل ورته وښیو.
د پښتون تحفظ غورځنګ له یو مشر الله نور ننګیالي سره مو د بشیر ګواښ مرکه اورېده.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,580 1,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
د جنوبی وزیرستان په دوتوی کې چارواکي وایي د خلکو تر انکار وروسته د پولیو کمپاین بیا بحال کړی دی خو په دې اړه صورتحال لا هم پوره واضح نه دی ځکه چې د دوتانیانو د دې سیمې مشرانو تیر مازیګر مشال لړیو ته ویلي ول د ګوزن له درې ورځني واکسینی کمپاین څخه انکار کړی. د دوی د دوتوی تحصیلدار وایي د کمپاین بحالۍ پریکړه په جرګه کې کړې. مجید بابر معلومات راکوي.
د جنوبی وزیرستان په دوتوی کې میشته دوتانه قبیله په سیمه کې روان د دریوردنې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد ماشومان ته د ساسکو ورکولو نه انکار کړی دی. د دوتانو قبیله یو مشر کالا خان ملک تیر مازیګر مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې د دوی په ځمکو وزیرو قبیله ناجایز قبضه کړې ده او د ده په خبره حکومت دغه ناجایز قبضه نه ختموي.
په مثال چې دمای د وطن در اترېږ دی مخ اوس وزیرو سره اصلاح ده کوټي جوړوي دا جوړوي دا جوړوي
دوتانو قبیلی یو بل ملک ډاکټر نور نمې پښتنه وکړه چې تاسو د یوې ذاتی جګړې لوجې د خپل ماشومانو مستقبل ولې د مازورې خطر سره مخ کوي او د پولیو د ساسکو نمو انکار کړی دی. نو هغه وایي
د پولیو انکار خو بیا ماشپین نو ورستا مازګر ټیم کې پولیټیکل انتظامیه تحصیلدار څه کسان پولیټیکل معرر دا څو خلک د پوج په نگرانی چې مذاکرات شروع کوم او د کوم د مشرانو دا مطالبه وه چې احمدزی وزیر د مشکو خاوره کوم تجاوز کړی ده. اول د هغه لرې چې د هغه ځای نه هغه د موږ علاقه د موږ خاوره د خالي شي بیا به موږ بچیانو ته پولیو ورکوو که یو ورم دغسې بچیانو تباه کېږي بیا د پولیو نه تباه.
خو د دوتوی سیمې تحصیلدار خالد سلیم مشال ریډیو ته وویل چې د دوتانو او احمدزی وزیرو ترمنځ دغه ستونزه اوس حل شوې ده او پولیو کمپاین ته اجازه ورکړو.
دا څه اوسو چې دو ویلیو بالکل سار ته ویلیو غنا اوس هغه مسله سال سوې دا هغه مو جیرګور سره وکړه زوس را لاله سٹارټ مو کړه پولیو را غوچې شو هم دا کې دا لنګ اولډ سټډینګ یو ایشو د عدالت وزیر و دو منچ سار ته ویلیو چې را ټیمان وتلی والا کې چکارې کړه او سار ته بیا غې نه بعد ویلیو چې را مو نه کوو واسه دا مو بیا ور ته مو جیرګور سره وکړه هغه بس ټیک دنه دا دومره ایشو غور سره مسله حل شو.
بلخو د خیبر پښتونخوا د واکسینو د ادارې مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډیو ته ویلي دي چې سخ کال د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو نه د پولیو د ناروغۍ ختمول یې هدف ګرځولې.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن وایي د هغو پاکستاني وګړو اسناد څېړي چې ځانونه د هغه هېواد د سینټ راتلونکو ټاکنو ته کاندید کړي دي. د دې ټاکنو د کېدلو پخلی تر هغې وروسته کېږي چې په پاکستان کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د مسلم لیگ نون حکمران ګوند غړو ویل د جمهوریت خلاف د اپوزیشن ګوندونو د سازشونو په لړ کې د دوی د حکومت چپه کولو پلانونه جوړ شوي دي. دوی تور لګاوه چې کېدای شي د دې کار لپاره د سینټ ټاکنې وځنډېږي. بشیر ګواخ رپورټ راکوي.
د پاکستان انتخاباتو کمیشن د سینټ ټاکنو لپاره د کاندیدانو یا امیدوارانو لیست خپور کړی دی. د دې کمیشن پر ویب سایټ د پاکستان د ټولو صوبو لیستونه خپاره شوي دي او پکې راغلي چې د فروری تر 12 پورې له قبایلي سیمو څخه 28 او خیبر پښتونخوا څخه 34 کسانو ځانونه نومولي دي. په پاکستان کې د قومي اسمبلی د سینټ ټاکنې د مارچ په 3 کېږي. د ټاکنو کمیشن ویان الطاف احمد د فروری په 12 مشال رډیو ته وویل چې دا وخت د کاغذونو په څېړلو بوخت دی او که پر کوم کاندید درغلی ثابته شوه هغه به په ټاکنو کې له سیالۍ منع کیږي.
موږ د فیډرل بیورو آف ریوینیو چې د ایف بی آر سره دغه رنګې د داخلي سره دغه رنګې د سټیټ بینک آف پاکستان سره او دا رنګې د نیشنل اکاؤنټبلټی بیورو د پاکستان نیب چې کوم دی دا هغوی سره مونږ یو سیستم ډیولپ کړی دی چې که په کوم سړي باندې داسې خراب کیسونه وي د کرپشن یا قرضی پی او ڈیفالٹری هغه د سٹیٹ بینک سره یا د چا سره د دوو ملکونو نیشنلټی ډوئل نیشنلټی سره توای نو دې د مونږ سکروټنی وای دا مونږ عمل بکو چې د چا سره دا قسم خبرې هغه به مونږ په سکروټنی کې ریجکټ کوو باقی چې څومره یې به مونږ ایکسپټ کوو د الیکشن لپاره.
د الطاف احمد په خبره د حتمی نمائندانو لیست به دوه ورځې وروسته خپور شي. د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نون یو سینیټر او د چاپیریال ساتنې وزیر مشاهد الله خان د جنوري په 9 مشال رډیو سره خبرو کې د دې ټاکنو کېدلو د اعلان هرکلی کړی و. هغه ویلي وو چې دا انتخابات هغه ګنګوسي لمنځه وړي چې ویل کېدل د سینټ ټاکنو په خپل وخت نه کېدل به حکومت چپه کړي. د مارچ په 12 نیټه د 250 سینیټرانو د کار شپږ کلنه دوره پای ته رسی. په دوی کې شپږش د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي دی. د مسلم لیگ نون له 8 سینیټرانو څخه د نه هو د کار موده ختمیږي. سینټ ټول 104 غړي لري چې له هرې صوبې ورته 30 کسان ورځي. اته د قبایلي سیمو 104 د اسلام آباد وي. د څېړونکو په خبره په دې حساب اوسنۍ حکمران ګوند مسلم لیگ نون کولای شي په راتلونکي سینټ کې اکثریت واخلي. د سیاسي چارو پور رضا رومي وایي همدا وجه ده چې دغه ګوند د سینټ ټاکنو کېدلو ته خوشاله دی.
په سینټ کې د اکثریت له کبله به مسلم لیگ نون په یو بل شکل کې په واک کې پاتې شي. که په عمومي ټاکنو کې دا ګوند انتخابات وبایلي بیا هم کولای شي. په سینټ کې د اکثریت له کبله د قوانینو په منظورولو یا ردولو کې لوی رول ولوبوي. یو بل مهمه خبره دا ده چې که دا ګوند په سینټ کې اکثریت ولري او نواز شریف بیرته سیاست ته راتلل غواړي نو دوی دا کار په قانون کې د واضح بدلون په کولو او له سینټ د منظورۍ له لارې کولای شي.
په پاکستان کې عمومي ټاکنې د دې کال په جولای میاشت کې کیږي. په دې ټاکنو کې خای د مسلم لیگ نون مشر او درې ځلې د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی نواز شریف ځکه برخه وانخلي چې سپریم کورټ هغه د درغلیو په یو کیس کې نااهل ګرځولی دی.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
Thank you.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن کابل ته تللی. ریډیو پاکستان لیکي نوموړی په کابل کې د امنیت او سولې اړوند په کانفرنس کې برخه اخلي او په دې کانفرنس کې د پاکستان استازیتوب کوي. په دې کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان علاوه د امریکي کمانډران هم ګډون لري. په خوست کې د میشتو وزیرستاني کډوالو مشرانو پرون د یوې خبري غونډې په ترڅ کې وویل دوی د پاکستان د حکومت او د کډوالو د نړیوالې ادارې نه پوښتنه کوي چې له دوی سره دې د بیرته ستنېدنې پر مهال لازمې مرستې وکړي. دوی چې د خوست د کډوالو د چارو ریاست په انګړ کې خبرې کولې، هغه خبرې هم بې اساسه وبللې چې ګواکې افغان حکومت د دوی د ستنېدنې مخه نیولې ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون د سینټ د ټاکنو لپاره د کاندیدانو لومړی لیست خپور کړی، خو د دغه ادارې وینا الطاف احمد پرون مشال لډیو ته ویل چې د سینټ د ټاکنو لپاره د امیدوارانو حتمی لیست په دوه ورځې وروسته خپور شي. د نوموړي په وینا اوس د دغو نوماندانو د اسنادونو څېړنه روانه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فبروري په 12مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف سره د سیمې پر امنیت خبرې کړي. د افغانستان د سالنګونو د پاملرنې او ساتنې د ادارې امیروای د شپې پر مهال د دغې لوی لارې بندېدل یو موقتی اقدام دی. اوس مهال دا لاره د ترافیکو پر مخ پرانستې ده. جنرال محمد رجب مشال رډیو ته ویل چې امکان لري تر پنجشنبې د سالنګ لوی لار بیا هم وتړل شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د ټلیفون له لارې د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د شخړې په اړه خبرې کړې دي. دواړو مشرانو د فبروري په 12مه د خبرې مخکې لاغي کړې چې پوتین د فلسطین له مشر محمود عباس سره په مسکو کې وکتل. روسی چارواکو د هغې الوتکې د ترلاسه شوو سبتي ماشینونو څېړنه پیل کړې چې د یکشنبې په ورځ د مسکو نه د باندې رانسکوره شو. یو اویا کسانو پکې ژوند بایلود. د روسیې مرستیال وزیر اعظم پرون وویل چې ایمرجنسي ټیم د الوتکې معلومات یا ډیټا او د پیلوټ د خونې ثبتونکي آلې موندلې چې دې ځواب موندلو کې به مرسته وکړي چې الوتکه څنګه د حادثې سره مخ شوه.
او سوریدونکو د ځینو پاکستانی ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي درته اورو. له پاکستانه په انګریزي ژبه خبرېدونکي ډان رسپانی خپل اداریا د هند تر واک لاندې کشمیر کې د تاوتریخوالي وروسته پیښو او ورباندې د پاکستان او هند عکس العملونو ته ځانګړې کړې. د هند دفاع وزیر نرمالا سیتارامان د وروستیو دوو بریدونو لپاره د اعتراض ګوته یو وار بیا پاکستان ته نیولې. د پاکستان د خارجه چارو وزارت بیا د نوموړي تر بیان مخکې ویلي چې هند په سیمه کې د تاوتریخوالي د ورته پیښو ذمهواري پر پاکستان د اچولو پالیسي نور باید پرېږدي. د پاکستان حکومت دریز لري چې هند په دغه ترڅ کې غواړي پر لاین آف کنټرول عملیاتو کولو لپاره یوه پلمه پیدا کړي. اداریا کاږي د خالی پر ورځ په جمو کې د هندي پوز پر یوې اډې او د ګل پر ورځ بیا په سرینګر کې د پولیسو پر یوه کیمپ بریدونه وشول. په اداریا کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر د اعلی وزیري محبوبې مفتي خبره راغستل شوې چې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي د دې لپاره چې په سیمه کې وینه تویدنه ختمه شي له پاکستان سره باید خبره وشي. نوموړي زیاته کړې د جمو کشمیر خلک دي چې کړیږي او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره باید د جنگ پر ځای له پاکستان سره مذاکرات وشي. اداریا زیاته وي د پاکستان او هند ترمنځ خبرې باید وشي ځکه چې له نشتونه به د دواړو خواوو سخت دریځه ډلې ګټه پورته کوي. د یوې بلې پاکستاني ورځپاڼې ډیلی ټایمز اداریا بیا وایي په داسې حال کې چې د پاکستان راتلونکو عام انتخاباتو ته شپږ میاشتې وخت پاتې دی، دغه هیواد واکمن مسلم لیگ نون ګوند له سپریم کورټه غواړي چې پخوانی پوځي ډکټیټر پرویز مشرف راوبولي چې پر ضد د جوړو مقدمو پیروي وشي. د دې ګوند په خبره تر هغې چې دا کار نوي شوی د هیواد عدلی پر بې طرفۍ به پوښتنې راپورته کیږي. د ادارې تر مخه پرویز مشرف د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په مقدمه کې فراری نومول شوی. پر دې سربیره پر نوموړي له وطن سره د غدارۍ تورونه هم لګول شوي. ادارې بیا د پرویز مشرف خبره هم راغستې چې په وروستیو کې ویلي وطن ته بستنېږي، خو د ادارې په خبره هغه د دې لپاره پاکستان ته نه ورځي چې عدالت ته مخامخ شي، بلکې غواړي چې د متحده مسلم لیگ تر چتر لاندې سیاست وکړي. ادارې وایي د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې ستاینه باید وشي چې د هیواد احتساب ادارې ته امر کړی چې د پرویز مشرف پر خلاف د درغلۍ هغه تورونه وڅېړي چې د هغه د ولسمشرۍ له دورې سره اړه لري. اداریه زیاتوي که سپریم کورټ پخوانی پوځي امیر دې ته اړ نه کړل چې عدالت ته حاضر شي، بیا نو عام سیاسي کارکوونکو ته د عدالت د سپکاوي نوټسونو ورکول به د انصاف او قانون د عملدارۍ له چارو سره مرسته ونه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته د کتنې په برخه کې مونږ د امریکای واشنگتن پوسټ رسپانې دولي کې راغستي. اولې وې د مردان د عبدالعلي خان پونتون د وجل شوی زده کوونکی مشال خان د وژنې په تور ککړو کسانو ته د عدالتي سزا، او دویمه هغه په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد امریکایي هوایی ځواکونو د حملو په څیر موضوعاتو ته ځانګړې شوې. د دواړو لیکنو مهمه برخه له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د مردان د عبدالولي خان په هنتون د وجلې شوې زده کوونکي مشال خان د وجنې د مقدمې د پریکړې پاړه په خپل راپور کې لیکلي چې کله په هریپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت پریکړه وکړه او د مشال خان په وجنه کې ککړ یو مجرم ته د مرګ، پنځو ته د عمری قید او شپږ ویشتو نورو ته د قید او جرمانې سزاګانې واورولې. نو ګمان دا کېدو چې د دې عدالتي پریکړې له وجې هغو خلکو ته یو پیغام ورکړي چې د اسلام په نامه به مرګونه نه برداشت کیږي او ذمهوار به نه بچ کیږي. خو د ورځپاڼې په خبره د دغې عدالتي پریکړې سره سمدستي د مذهبي ګوندونو په زرګونو کارکوونکي د هغو یو دیرشو کسانو هرکلی له ورغله چې دغه مقدمه کې خوشي کړل شوي وو، او هغه کسان چې خوشي شوي وو په جاره یې راغونډ شوو خلکو ته وویل چې مشال خان د مرګ قابلو او بیا به هم دا کار کوي. ورځپاڼې لیکي چې د مذهبي ګوندونو لخوا دار دی عمل په اصل کې په پاکستان کې د داسې ګوندونو هغه اعتماد په ګوته کوي چې له مخه یې پاکستان کې دا پیغام خوروي چې د اسلام توهین به نه برداشت کوي او د اقلیتونو پر ضد کرکه خوروي. خو بلخوا د نوي جوړ شوي تنظیم مشال فورم یو مشر لیاقت یوسفزی ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه او د هغه ملګري به تر وسه هڅه کوي چې د ناموس رسالت قانون غلط کارولو ته پرې نږدي. یوسفزی زیاتوي چې د پولیسو لخوا پلټون ثابته کړې ده چې مشال خان د اسلام توهین نه و کړی او بېګناه و. ورځپاڼه د یوسفزی له خولې لیکي چې موږ قانع وو چې مشال خان بېګناه دی، خو د پولیسو پلټنو زموږ د خبرې تصدیق وکړو او موږ به د هغه د کورنۍ نه یوازې په ټولنه کې بلکې په عدالت کې هم ملاتړ کوو. بلخوا هم واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یوه بله مقاله په افغانستان کې د امریکایي هوایي ځواکونو د کمپاین د پراخېدو په اړه یوه لیکنه کې امریکایي پوځ او څېړونکو په حواله وایي چې د دغې عملیاتو پر مهال اوس وړو وړو ډلو باندې بمبارۍ لکه چینایي ترهګر په نښه کول دې خبرې ته اشاره کوي چې د ولسمشر ټرمپ نه پس 14 کلنه افغان جګړې څنګه بڼه بدله کړه. د ورځپاڼې په خبره دغه عملیات د روانې میاشتې په 2 نیټه چین سره په پوله د افغان ولایت بدخشان په وردوج ولسوالۍ کې ترسره شول چې پکې د چینایي وسلوالو پوستې او روزنیز کیمپونه په نښه کړل شول. د ورځپاڼې په خبره یاد سیمه تر 2015 کال پورې پرم نه وه، خو بیا دغه سیمې د طالبانو لاس ته ورغلې او اوس پکې د ایست ترکستان اسلامیک مومنټ یا د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او ترکستان اسلامیک ګوند وسلوال شتون لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ازبکستان د پاکستان چارواکو ته په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې نړیوالې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له لوړپوړو چارواکو سره تر ملاقات وروسته اسلام آباد ته ورغلی و. په همدې حال کې افغان چارواکي وایي افغانستان کولی شي مرکزي آسیا ته د تجارت لپاره د یوه پل په توګه کارېدو په ترڅ کې روان جګړه ییزه سیالي په اقتصادي همکارۍ بدله کړي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
د ازبکستان بهرنو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف د خپل پاکستانی سیال خواجه محمد آصف سره په داسې حال کې پرون د سیمې پر امنیت خبرې کړې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر د یو لوړپوړي امنیتي پلاوي سره تاشقند ته تللی دی. د پاکستان بهرنو چارو وزارت د فروری په 12 په یو خبر پاڼه کې ویل چې کاملوف او آصف د تجارت، اقتصاد او نورو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په همدغه ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو یادونه وکړه چې په افغانستان کې روان حالت د سولې خواته بیول با سیمه ییزې همکارۍ ته چټکه وده ورکړي. کاملوف تر دې یو ورځ مخکې په تاشقند کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر سره کتلی وو. د اتمر دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو د ترګرې سره په مبارزه او اقتصادي راکړې ورکړې خبرې وکړې. د نوموړي وین قادر شاه مشال ریډیو ته وویل چې دا ناستې ډېرې مهمې دي.
لومړنۍ غونډه په ازبکستان کې ترسره شوه او ټاکل شوی چې دویمه غونډه به هم په راتلونکي کې په افغانستان کې ترسره شي، او د دې لپاره چې د دې فعالیتونه څه ډول په مخ ولاړ شي د یو تطبیقي پلان او میکانیزم باندې دواړو لورو هوکړه کړې ده چې د دې تطبیقي پلان په ترڅ کې به راتلونکي برنامې او پلانونه هم مشخص.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د ازبکستان بهرنیو چارو وزیر د خپل ولسمشر هغه بلنه د ځان سره وروړې و چې نوموړی پکې د پاکستانی ولسمشر ممنون حسین څخه تاشقند ته د سفر هیله ښودلې. د خبر پاڼې تر مخه د دې سفر موخه د سولې بهیر او د سیمه ییز امنیت لپاره د هماهنګۍ زیاتول په نامه کانفرنس کې برخه اخیستل دي. دا غونډه د مارچ په 26 او 27 کېږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرونی خبر پاڼې د دغه کانفرنس یادونه کړې ده. په خبر پاڼې کې د حنیف اتمر سره د عبدالعزیز کاملوف شوی ملاقات په حواله راغلی چې ازبک لوري ورته وویل چې د دې غونډې په جوړولو او نورو هلو ځلو په کولو سره به د افغانستان امنیت لپاره خپل رول ولوبوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
یو شمیر افغانان د افغانستان پر ځینو ټلویزیون چینلونو د وسلوال مخالفینو پر ضد خبرېدونکي لنډ پیغامونه ځورونکي بولي او وایي چې پر روح او روان بد اغیز لري. دا اعلانونه چې د دوی په وینا تاوتریخوالی ښایي ښکاره کوي چې وسلوال مخالفین څنګه فعالیت او پر وړاندې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له کومې وړتیا برخمن دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغو اعلانونو ننګه کوي، خو په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه یې د قوانینو او ټولنیزې تمې خلاف بولي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
دا اعلانونه یا لنډ پیغامونه چې تر ډیره انتحار چاودنې وینې او ټوټې ټوټې اندامونه ښیي، د افغانستان په ډیرو تلویزیونونو کې د عایداتو یوه مهمه سرچینه ده. عام خلک وایي دا سوداګریز اعلانونه داسې جوړ شوي چې د دوی پر روح او روان بدې اغیزې کوي او د دې پر ځای چې ښه پیغام ولري خلک تاوتریخوالي ته هڅوي.
دا کولای شي چې یو مخالفین لپاره هم یو څه مارکیټینګ وي، ځکه چې هغه هم قوي ښیي په دې باره کې چې مخالفین هم کولای شي چې زموږ د ښار ګوټ ګوټ ته ځان ورسوي او زموږ د خلکو بدن ټوټې هم پر سرکونو باندې پرېږدي. او کله چې د مخالفینو یا تور بیرق او یا هم سپین بیرق خي خلکو ته، کله چې یو طالب وي او داعش وي، نو د دو بیرق څنګه موږ ته پرسنو کې خي
داسې اعلان خبروي چې د څنګه د څخه ځوانان نفرت کوي، د افغانستان څخه نفرت کوي او غواړي چې له افغانستان څخه ځان وباسي بل ملک ته لاړ شي. موږ دا نه غواړي چې داسې اعلانات خبر شي، او دغه اعلانات چې کوي باید نه طرفاله باید وړو ته باید ورونه هدل شي، باید سمسي مثبت پټو ته باید مهاک.
دوی وایي د تاوتریخوالي سره مبارزه او یا د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا د حکومت دنده ده، نو نه باید حکومت خپل دنده پر خلکو د احسان په شکل حساب او هر وخت په تلویزیونونو کې خبره کړي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هم په دغو اعلانونو کې ځینې لفظي تیروتنې مني. وایي د رسنیو عالي شورا تازه پریکړه کړې چې د دغو کلمو او ادبیاتو په اړه به پلټنه کوي. دا اعلانونه چې وخت نا وخت پکې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ته هم تبلیغ کیږي، د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه یې مناسب نه ګڼي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وویل دا اعلانونه د غوڅ ملاتړ ځواکونو د ماموریت لخوا جوړیږي.
منګه چې خبرو هغه ټول سنن دغه په نظر کې نیسو، او د منګه خپل شکایت حمایت قاطع او د بهرانیانو سره شریک کړي دي چې دغه پاتونه چې دوی نشر کړي اولی به زمو سره هماهنګ کې به ورسته دغه نه خبره کړي.
په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت د عام اړیکو او ویان مرستیال ډګر منفاون کړ د دغه اندېښنو په جواب کې ویل دوی له دې اعلانونو خبر شوي او تعقیبوي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بیا وایي دا اعلانونه د خلکو د پوهاوي لپاره دي. د وزارت ویان صابر مومن ویل دا اعلانونه نه یوازې په تلویزیونونو کې بلکې په غږیزو او چاپي رسنیو کې هم خپرېږي او د حکومت ملاتړ مهم پیغامونه لري.
دغه تبلیغاتو څخه هدف دا دی چې دوی د افغانستان دښمنان، تاسو ته معلومات دی چې زمونږ ټولنه د سواد له نقطه نظره یو څه وروسته پاتې ده. په دې باندې باید اعتراف وشي، خصوصا تصویري رسنیو ته لاس لري، خلکو ته باید د دوی دغه شومه څیره وښودل شي.
خو دې ټولو ته په کتو د افغانستان د رسنیو قانون او په دغه هیواد کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه په دې اړه څه نظر لري؟ د افغانستان د رسنیو قانون له مخې هر هغه څه چې په روح او اروا بد اغیز کوي خپرول او نشرول یې بندي دی. او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت دریسته په پام په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نه وایي دا پیغامونه د مخالفینو د اصلي څیرې د ښکاره کولو تر څنګ تاوتریخوالي ته زمینه برابروي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان نومیالی قانون پوه او د بشري حقوقو فعال اسما جهانگیر د اتوار په ورځ د زړه د دورې له امله په لاهور ښار کې وفات شو. د هغې پر ناڅاپي مړینې د بشري حقوقو کورنۍ او بهرنیو سازمانونو خفګان ښودلی او د نوموړي د مبارزې ستاینه یې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر وایي د اسمې مړینه د هغه هېواد د مظلوم ولسونو لپاره د یوه لوی تاوان په معنا ده. ټاکل شوی د اسمې جهانگیر مړی نن هم په لاهور ښار کې خاور ته وسپارل شي. پر دې موضوع د معلومات درکو. د پاکستان نومیالی قانون پوه او د جمهوریت او بشري حقوقو مبارزه اسما جهانگیر د شپږ شپېته کلونو په عمر په لاهور کې وفات شوه. د هغې پر مړینه د هیواد د سیاستوالو او بشري حقوقو د فعالانو ترڅنګ نړیوالو ادارو هم خفګان ښودلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن مشال ریډیو ته وویل د آسمې جهانگیر مړینا د پاکستانی ولس په تیرا د هغه واد ځپل شوی او تبکو لپاره یو لویا ضایع ده. پاکستانی محروم طبقو لپاره دی غټ تاوان په معنا ده. هغه مبارزه چې د مظلومو ولسونو د حقونو لپاره آسمه کړې د پاکستان د ننني مثال نشي موندل کېدای. زړور خزا او د پاکستان اساسه وه. زه فکر کوم دا یو ډیره لویه غمیزه ده. ژوند او مرګ د خدای په لاس کې دی، خو د افسوس خبره ده چې له پاکستانه کوم خلک لاړ شي د هغوی پر ځای بل هغه سي څوک نه راځي. د دې معنی دا ده چې موږ د هغه یو نظام جوړول په کار کې ناکام شوي یو چې نور ښه خلک پیدا کړي. دا ډیره مهمه مسأله ده. د ملګرو ملتونو سیکرټری جنرال انتونیو ګوتیرس د اسما جهانگیر د مړینې په مناسبت په خبر کړي خپل بیان کې ویلي د بشري حقوقو یو تکړه فعالی له لاسه ورکړه. نوموړي د اسما جهانگیر کورنۍ او ملګرو ته د خواخوږۍ په خپل پیغام کې زیاته کړي، اسما یو هوښیاره با اصوله او زړوره فعاله وه. د هغې یاد به تل پاتې وي. اسما جهانگیر له ملګرو ملتونو سره په ایران کې د بشري حقوقو د یوې ځانګړې پلټونکې په توګه کار کاوه. د جنوبی اسیا لپاره د بخنې نړیوال سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ هم د اسما جهانگیر په مړینې خواشینی ښودلې او پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، اسما تر ټولو بهادر ښځه وه چې د پیژنده. هغه د ډکټرانو پر وړاندې په جرأت سره ودرېده او ورباندې شویو حملو هیڅکله و نه ویروله. د هغې تشه نه پوره کېدونکې ده. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن له بنسټ ایښودونکو څخه وه. هغه اولنی ښځه وکیله وه چې د پاکستان سپریم کورټ د بار اسوسیشن د مشر په توګه هم وټاکل شوه. اسما جهانگیر ته د پاکستان حکومت او نړیوالو ادارو د هغې د بشري حقوقو مبارزې لپاره جایزې هم ورکړې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې د سردار یوسفزی په غږ دا سندره.
ki soop aur ki swadi aur ki swadi
د سردار یوسفزی په غږ مسندر اوریده. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتي چې په قبایلي سیمو کې د عدالتي نظام او دغه کار لپاره د یوې ډانچې یا بنسټ جوړولو لپاره شاوخوا 42 اربه روپۍ ورکی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر اوس لاکار بیا وایي حکومتي کابینې لا پر دغه موضوع غور نه دی کړی. د مجید بابر رپورټ اورو.
مشال ریډیو ته ترلاسه شوی د یو خط لمخه پیښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت نه په قبایلي سیمو کې د عدالتي ډانچې جوړولو لپاره د سده پاسه 42 اربه روپۍ مالی مرستو غوښتنه کړې ده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا صوبایي حکومت به های کورټ ته دغه رقم ورکړي، د وزیر اعلی پرویز خټک په قانوني چارو کې سلاکار عارف یوسف وایي چې په دې اړه لا پریکړه نه ده شوې.
کابینټ کې په دې باندې خبره نه ده شوې چې لا وردا زما خیال کې چې دا خو وفاق دی کنه فلال ټرایبل ایریا، نو دا صوبې نه خو نشي غوښتي، دی خو وفاق نه مغواړي. وردا جوډیشری خو سپریټ انټیټی دی، دا خو چې حکومت لا نه راځي او ټول چې کمی وفاق دی هغه هغه ته چې دلتونه کوي مرکز.
د خط لمخه دغه رقم به په وو وړه قبایلي سیمو او 240 تحصیلونو کې د عدالتي ودانو، نو قاضیانو او د هغوی 322 د عملی د تنخواګانو ترڅنګ د 400 اډیشنل او سریری سیول ججانو د برتی کولو لپاره په کار وي. په دې اړه مې د پاکستان پخوانی اټارنی جنرال قاضی انور نه وپوښتل چې د دې مالی وختنې له وجې خو به دغه عمل د ځنډ ښکار نه شي. نو نوموړی وایي
دا خو به خود پروسس کمزوری کوي، چې دې ته هم پته ده چې زموږ پیسې شته نه، زموږ پیسې راتلی هم نه شي. دا داسې نه ده، انصاف لپاره انصاف په بلډنګونو کې نه دی چې بلډنګونه به جوړوم نه اړ کې انصاف به راځي. دا انصاف چې دی یو فرض دی او د معاشه یو بنیادي ضرورت دی. چې کوم معاشه کې انصاف نه سم معاشه وي، فاټه کې خلکو ته بنیادي حقوق نشته. د های کورټ د پکار دي چې های کورټ دا وایي چې دا موجوده ځای کې موږ دا کولی شو
خود. پېښور های کورټ یو وکیل شهاب خټک وایي چې بنیادی ډانچه جوړول، ودانۍ او عملی لپاره پیسې ورکول د دواړو حکومتونو ذمہواری جوړیږي، خو حکومت دې خپل شمنه پوره کړي، دغه عدالتي دایره اختیار دی وغځوي. د جنوري په 12 نیټه قومي اسمبلی د پېښور او اسلام آباد های کورټ او سپریم کورټ واک قبایلی سیمو ته د غزولو لپاره یو آئینی ترمیمی بل منظور کړی و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غینه پس په ډیستریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د ننګرهار د عامې روغتیا له طبي انسټیټیوټ څخه 26 تنو قابلګانو له 2 کلونو زده کړو وروسته د فراغت سندونه واخیستل. چارواکي وایي فارغ شوي قابلګانې به د خپلو سیمو په کلینیکونو کې پر دندو وګمارل شي. پر دې موضوع له جلال آباده زموږ د خبریال رپورټ او ورپسې یو سندره.
د دوشنبه په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا طبي انسټیټیوټ په خپل شلمه دوره کې 26 قابلګانو ته د 2 کلنو زده کړو وروسته د فراغت سندونه ورکړل. د ننګرهار د عامې روغتیا د طبي انسټیټیوټ عامر ډاکټر حبیب الرحمن فرهمن وایي چې فارغ شوي قابلګانې به د خپلو سیمو په کلینیکونو کې په دندو وګمارل شي.
شپږ قابلګان د افغانستان نارویجن کمیټې په مالی لګښت باندې 2 کلن پروګرام و. سلور ولایتو چې کونړ، لغمان، نورستان او خپل ننګرهار، البته د لرې پرتو سیمو څخه دغه 26 قابلګان بعد د دې نه زی هماغه خپلو مناطقو ته او هلته په صحي مراکزو کې جذبیږي او خدمات اجرا کوي.
د قابلګۍ له 2 کلنو زده کړو څخه فارغ شوي نجونې خوشاله وي چې د فراغت سندونه یې واخیستل. دوتنوی مشال رادیو سره په خبرو کې خپل ژمنتیا وښوده چې په خپل سیمو کې به د ولادت پر مهال د مور او ماشوم خدمت په خټوګه تر سره کړي.
زمانم سیده د خېوی ولسوالی د ننګرهار ولایت څخه يم. د قابلیتګي بخښنه اوس فارغه شوې ما او زه غواړم چې آینده کې خپل مایندو ته چې شپې نوکری ورکم زم دی د پاره مې ویلې ماسته د پاره ویلې هم دا مسله کم دی د پاره دې زه غواړم چې ماغي خدمتګار اوسم دې کې نورم غواړم پرمختګ کم.
دوه کال مې دلته په انستیتوت کې زده کړې وکړې او اوس غواړم چې خپل کلینیک کې ولته په شینوار کې خدمت تو کم خپل خویندو ته ترڅو کولی شي چې په خطو کې ولادتو کې.
د ننګرهار د عامه روغتیا چارواکي وایي چې دولس کاله پخوا چې د ننګرهار د عامه روغتیا تر چتر لاندې طبي انسټیټیوټ فعالیت پیل کړي، تر دې مهال یې 1555 قابلګانې روزلي او په لرو پرتو سیمو کې په دندو ګمارلې دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلی ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د مسبخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
ನಿಲುಯ ದರಿಯ ದೆ ಪಿಗಡಿಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿಗಮ ನಿಲುಯ ದರಿಯ ದೆ ಪಿಗಡಿಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿಗಮ ಸದ ದಿದಂತ ಗೆನ ಮಾಡಿ ಗಮ ಸದ ದಿದಂತ
مشال ریډیو ده.